دا مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شوې. نن د نهې یا سه شنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. زه زموږ د نن ورځې انحصاط خبرونو په دې ولنه ګړای سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه له منور شاو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سر ټکی، پاکستان په تورخم پولا د ورستیو شخړو په اړه افغانستان ته سخت احتجاج کړی دی. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته ده. امریکا وایي داسې ثبوت نشته چې ګنې په اورلانډو کې په کلب برید کوونکو ته له بهره هدایات ورکړل شوی وو. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ماښام په تورخم پوله د گیټ لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو وار بیا د ډزو تبادله وشوه چې تر څلورو ساعتو پورې دوام وکړ. دغه جګړه هغه مهال شروع شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم کې یو ځل بیا تعمیراتي کار شروع کړ. چارواکي وایي چې د تیر ماښام په جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو درې تنه نور جوړل شوي دي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو افغان امنیتي چارواکي بیا وایي پاکستاني ځواکونو هغه وخت په دوی ډزې شروع کړې چې افغان ځواکونو ترې په دغه دروازه د کار ودرولو غوښتنه وکړه. افغان چارواکي دا نظر لري چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د دروازې جوړولو حق نه لري. بلخوا تیره شپه د پاکستانی پوز د عامه اړیکو د ادارې ISPR مشر میجر جنرل آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه د تورخم د گیټ د تعمیراتي کار نقشه اچولې ده. ویلې دي چې پاکستان په تورخم کې د صفري نقطې نه په 10 میټره فاصله خپل حد کې دننه یو گیټ لګول غواړي چې مقصد یې په دې پوله تګ راتګ کوونکو خلکو اسناد چک کول او د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي کول دي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغخته وو او په تورخم پوله د نخطو په اړه ورته احتجاج کړی دی. د یاد وزارت لخوا تیر ورځ جاری شوی خبر پاڼه وایي چې د لړکی د افغان حکومت نه د تحقیقاتو په انده کې د دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نن با د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2014 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولې شي. د لړکی د وزیر اعلی هاوس پیښور نامشال ریډیو تاسو ته ول شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نن با اول د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کیږي چې پکې با پرویز خټک د بجټ منځوري ورکوي او بیا به سلور بجې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید دغه بجټ وړاندې کوي. بلې خواته د خزانه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې کله مظفر سید د بجټ تقریر شروع کړي نو د یاد وزارت په وی پاڼه به خلک د بجټ ټول تفصيلات کتلی شي. د پیښور پریس کلب اخواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناست نن په 28مه ورځ هم دوام لري. د دې احتجاج کوونکو مشر د خیبر ایجنسی د تحریک انصاف ګوند مشر اقبال افریدی کوي. نو مولي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل
دو قسم متاثرین دی چې یو داغی علاقے چې کلیئر نه دی والته فوجی عملیات شروع دی. داغوی دلته راشن بند کو داغی د آی ڈی پی سٹیٹس یې ختم کړو. هغه خلک بره دلی دی داغوی بچول نه سکول شته نه وبشته نه بجلی شته. حکومت کورونه چې په بمونو کې ډزې دلی وو داغی د جوړېدو سروے او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته متاثر پراته دي چې علاقے کلیئر نه دی. هغه خلک هلته تلی دی وو تلکه خلک تلی دی.
د یادونې وړ ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په لسګونه زره خلک بې کوره شوي او وفاقي حکومت ویلي چې د روان کال تر اخیره به ټول خپلو سیمو کې بحال کړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د شبرغان یتیم تاق سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وجل شوي او دوه مرکزونه یې تباه کړل شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې د دې عملیاتو مشري کوله پرون خبریالانو ته ویل په دې عملیاتو کې همدا ډول وطن وسلوال زخمیان شوي او 14 نور د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلو سره نیول شوي دي. خاغلی دوستم اویل د وسلوالو تازه بریدونو دیته مجبور کړل چې شبرغان ته نږدې د راټول شو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي. نوموړي داراس ویل دي چې وسلوالو غوښتل د دوو مرکزونو نه د جوزجان، سورپل او فاریاب ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړي. وسلوالو په دې اړه لا هم رسنیو ته څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضحه ثبوت نشته چې ګنی د فلوریډا ریاست په اورلینډو ښار کې د همجسبازانو په کلب برید کوونکي وسلوال ته د هیواد له بهره هدایات ورکړل شوی وو. دغه پیښه چې د امریکا په تاریخ کې په ډزو د عامو خلکو د وژنې تر ټولو خونړی وه، په کې خواوشا 50 کسان وژل شوی وو. ولسمشر اوباما پرون ویل داسې معلومیږي چې دغه بریدګر د سختدریزو د اثر لاندې راغلی و، خو دغه ثبوت نشته چې وښایي دې ته نیغ په نیغه د کومو هدایاتو له مخې دا کار کړی وي. نه ویشکلن امیر متین د برید پر مهال د دغه کلب نه ایمرجنسی ته ټلیفون کړی و چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل بیعت اعلان کړ. نوموړي په همدغه کلب کې پولیس والا، نوموړی هم په دغه پلیس کلب کې پولیس والا او په ډز وواژه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمواري منلی ده. او د عراق فلوجه ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې دی، خواوشا 4000 عراقیان ته په وتلو کې بریالي شوي. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو د یاد ښار د یو مرکزي سړک د نیولو نه پس یوه لاره خلاصه کړه. د ناروې د کډوالو کونسل پر ویل چې فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د خلاصولو لپاره د تیرې میاشتې د اخري راهیسې شروع شوي د عراقي ځواکونو د عملیاتو نه پس تر دې دمه خواوشا 8000 او 1500 کسان د دغه ښار نه په وتلو کې بریالي شوي. د عراقي ځواکونو بریګیډیر جنرال یحیا رسول ویلي د فلوجه نه دغه ورستی کډوال د ښار د جنوب مغربي چوک السلام د لارې وتلی دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان د خارجي چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ورغوښتي او په تورخم کې شوی د پاکستانی او افغان ځواکونو د وسلواله نښتې په تړاوي احتجاج ورته کړی. د ننګرهار د ولایتي شورا مشر بیا نړیوالو رسنیو ته ویلي چې پاکستاني ځواکونو پرون بیا پر افغان ځواکونو ډزې کړې دي. تاکل شوی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر نن دغه صوبې د اسمبلی په غونډه کې د 2014 مالي کال لپاره حکومتي بجټ وړاندې کړ. دا په داسې حال کې د چینو موړې وزیر وایي مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې ګټې پیژن. له خیبر جنسای به کرکل شوی خلک د پیښور د خپل احتجاجي ناستې په ترڅ کې حکومت غواړي چې د دوی د راشن او د ماشومانو یې د صحت او تعلیم غم خوري.
دا غی لاکی چې کلیر نه دی، دا غوی دلته راشن بند کو، واغه خلک بره دلی دی، دا غوی بچول نه سکول شتا نه وبشتا نه بجلی شتا.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال بیا د غزلې له انتظامی شکایت کوي چې مهنت مزدورۍ کول ته نه پرېږدي. سلام پختونخوا خبرونه کې سندري هم اوري. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو اولنی موضوع مو د تورخم پر پوله د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ شوه وسلواله نښتې دي. ل دغه سیمې را سره خپل خبريال فرهاد شنوار د ټلیفون پلی کړي. شنواري صاحب سړی مشیره ته وایو او تازه صورتحال را ته وایو. داسې بلکې چې پرون بیا دوړو خو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده او د ګرځبندیز بیا څو شو لا هم پر ځای ده کنه لری کړل شوې ده.
ډیر مننه هارون جی. دا پرون په تورخم کې ټوله ورځ خاموشي وه، خو مازدیګر یو ځل بیا د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه چې تر 4 ساعتو پورې روانه وه. دوی په یو بل مارتور ګولۍ او داسې نورې درنې وسلې استعمال کړې او دواړو خواوو ته پرې سرکاري او شخصي ودانۍ ته نښه شوې دي. دغه پرونۍ نښته هغه مهال پیل شوه چې کله د پاکستان امنیتي ځواکونو یو ځل بیا په تورخم کې خپل تعمیراتی کار پیل کړ. د پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي او افغان امنیتي ځواکونو ته یې هم مرګ ژوبل اړولې ده. نن په دویمه ورځ د لوړګي نه کرفیو پورته کړی شوی ده او بازار خلاص شوی دی، خو په تورخم کې بیا کرفیو برقرار ده او د تورخم لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده ده. او د خیبر درې په لویه لاره ځای په ځای د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د تېر ماښام نه اوس سهار پورې بیا په تورخم پوله جګړه نه وه شوې. بل پلو بیا د پاکستان امنیتي ځواکونو لا نور ټینکونه وسلې راوستلي دي او تورخم په طرف وړي دي. د تورخم سره نږدې پرتو سیمو لکه باچامې، خارغلي او چارباغ نه بیا ځینې کورنۍ راوتلي دي او په لوړګي کې محفوظو ځایونو ته تللي دي.
صحیح شو، ډېره مننه اوریدونکو. فرهاد شینواری زموږ خبریال په سیمه کې چې دغلته د تورخم پر پوله چې کوم بالکل تازه صورتحال له داغې نه مونږ خبرولو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور احضار کړی او د تورخم د پیښې په اړه احتجاج ورته کړی دی. دغه وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه وایي له افغان لوري غوښتل شوي چې د افغانستان حکومت دی د دغه پیښې پلټنې وکړي او پایلې دې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم د ویان دفتر هم په تورخم کې د رامنځته شوي پیښې په اړه اندېښنه ښودلې او دا دواړو ملکونو یا هیوادونو په تاوان یو خبره بدلې ده. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو د خبریال نه اورو.
د خارج چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ دغه پیښې په تړاو په اسلام آباد کې د افغان سفارت شجدا فیروغ غوښتې په دغه پیښې ورته احتجاج کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغانستان حکومت د تورخم د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د یاد وزارت لخوا په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي د افغان سفارت شجدا فیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی او په تورخم کې مو پر امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. شجدا فیر ته مو په ډاګه کړه چې دا ډول پیښې دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ضد دي. له افغان نوري غوښتنه شوه چې دغه پیښې تحقیقات وکړي او نتیجې د پاکستاني مقاماتو سره شریکې کړي. د خارجي چارو وزارت د خبر پاڼه کاږي چې له افغان شجدا فیر وغوښتل شول چې پراتلونکو کې پر تورخم د دې ډول پیښو مخنیوي وشي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت جګړه ونښته چې پاکستاني ملیشیا ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپلې خوا دروازه او ځینې نور پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله. په عین حال کې د پاکستان د وزیر اعظم ویان هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادلې اندېښنه څرګنده کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. د پاکستان د اسوسییټ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان د وزیر اعظم دویان دفتر ویلي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یک شمې د ورځې د ډزو د راپورونو په تړاو د افغانستان پولي ته نږدې د خپلو پوځیانو د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښیي. موږ دا بې موجبه حملې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په تاوان ګڼو او تمه لرو چې د افغانستان حکومت د پیښې په اړه فوري څېړنه وکړي. تر دې مخکې په تیرې مئی میاشت کې هم په تورخم کې د تاسیساتو د جوړولو له امله افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه یو بل ته مخامخ شوي وو چې له امله یې د تورخم دروازه د مسافرو د تګ راتګ لپاره وتړل شوه، خو دا دروازه بیا تر څلور ورځو وروسته هغه وخت بیرته پرانستل شوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د پاکستاني پوځ له مشر ښاغلي راحیل شریف سره وکتل. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې پر فیسبوک پاڼه خبرې شوی خبر پاڼه وایي چې افغان سفیر به په راتلونکو دوو ورځو کې تورخم دروازې له امله په رامنځته شوي کړکېچ له پاکستانیو چارواکو سره وګوري او د تورخم په ګډون باور سره په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ملیشیا ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله د لوړګي او تورخم بازارونه بندي او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده.
د پیښور زمون خبريال افغان سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو پرون یو ځل بیا د تورخم پر پوله پر یو بل ډزې کړې دي. د دوشنبه د شپې په ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دوړ خو ته 19 تر نور ټپیان شوی دي، خو د تیر شپې د ډزو مرګ ژوبله لا نه ده څرګنده. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورت مهم ټکی له اجمل انت څخه اورو.
د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان پوز پرون ډزې بیا پایل کړې او افغان ځواکونه یې ثواب ویلو ته اړ کړل. تر دې مخکې د غونچګل په نوم یو سیمه ییز پاکستاني چارواکي دا کړې و چې افغان ځواکونو د پولي په دې غاړه کې د یوې نوې دروازې د جوړولو پر مهال لومړی ډزې پایل کړې. نوموړي ویل ډزې د سهار تر څلورو بجو روانې وې، خو افغان لوري تر یو ساعت دمې وروسته بیا د توپونو ډزې پایل کړې او د ډزو د تبادله لا هم دوام لري. ولچګل ویل د پاکستان لوري ته 15 پوله ساتي او نه ملکیان ټپین شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو کې شپږ پاکستانی پولیساتي وشل شوي دي. د ننګرهار د امنیه کمانډان زړور زاهد خپل لوري ته د اوخت تلفات پاړه ویلي چې د افغانستان یو سرتیر وژل شوی او شپک ټپیان دي. خاغلی زاهد ویلی پاکستانی پولیسات وروسته لاغ ډزې پایل کړي چې افغان ځواکونه ترې وغوښتل د دې دروازې د جوړولو کار دی ودروي. د خاغلی زاهد په وینا پاکستان هڅه کوله چې دا دروازه په صفري نقطه کې جوړ کړي. د پاکستان پوځ ویلی د پولیس په دې غاړه کې د مشکوکو او غیر قانوني کسانو د پیژندلو لپاره د دې دروازې جوړول ورته ضروری دي. دا تورخم په بندر کې ورسین خطه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستوي کې پاکستانی لوري پر دې پوله لويسي پرته د تګ راتګ مخه بند کړي او یوازې هغه کسانو ته دا وختو اجازه ورکول چې پاکستان ته د تلو قانوني ویزه لرله. خو سویل کیږي چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو ټاکل شوی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید نن دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته د 2014 ولسم کال حکومتي بودیجه یا بجټ وړاندې کی. دا په داسې حال کې د چینو موړي وزیر ویلي د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د یادې صوبې حکومت ته د مالی بقایجات ورکولو ژمنې کړې دي خو په خبرې چې عملي کوي نه. شنن کې پر دې اندی چې کله وی خو پر مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حکومت نو ورکولو لپاره نیوکې کېدای شي، نو بلې خوا داغه صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف هم په صوبې کې د خی حکومتدارۍ لپاره کوم پلان مخته نه راوړی دی او نه عملي کړی دی. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت صرف پنجاب د حقونو لپاره حل ځلې کوي او خیبر پختونخوا چې کم د اوبو بجلی یا نور غټو منصوبو لپاره د وفاق په ذمه کمه به اربونو روپۍ بقایا جات دي هغه یې هم نه دی ورکړی. انو د قومي مالیاتي کمیشن یا NFC اوارد د اتلسم آئینی بدلون پرانا کې نوې کوي چې له وجې د صوبې مالی ستونزې نورم زیاتې شوې دي.
د پاکستان نقشه د هغه په ذهن کې صرف پنجاب دی.
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا مالی وسایلو او آئینی حقونو لپاره حل ځلې کوونکي د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا سره د اوبو بجلی بقایا جاتو نه علاوه نور یو شمېر لوزونه مرکزی حکومت کړو چې نه دی پوره کړی.
زمنګ خیبر پختونخوا حکومت سره د اوبو د بجلی د بقایا جاتو وعده شوی. د دې نه علاوه یو ممورنډم اف انډرسټینډینګ سره شوی وو چې هغه به د پېښور ډي خان روډ او د چشمه رایټ بینک لفټ کنال. د دې نه هم زیاته اهمه خبره دا چې آئینی طور باندې موجوده نېشنل فایننس کمیشن چې کم تقسیم شوی دی دا د دې وخت په 1 جون 2014 یعنی اوس په دې کې ختم شوی وو. په کار دا ده چې د اتلسم ترمیم لاندې اوس
نوموړی زیاته کړه که یو خوا مرکزی حکومت د پنجاب نه علاوه نورو صوبو ته پاملرنه نه کوي، نو بلخوا د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم د دې صوبې د حقونو لپاره غیر سنجیده دی. د دوی په وینا چې کومه احتجاجي ناسته عمران خان د الیکشن لپاره په اسلام آباد کې کړې وه باید دغه شندر نه د صوبې د حقونو لپاره هم وکړي. دا یادونه وړ ده چې په 14 جولای د ماسپښین 2 بجې به د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید په صوبایي سملې کې د صوبې د 2014 ولسم مالی کال بجټ وړاندې کړی چې ردوی په وینا حجم یې خوشا 500 ارب روپې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی هغه خلک چې په دغه قبایلي سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د هغو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې خپلو کلیو کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي. د پېښور پریس کلب ودانۍ په خوا کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دوی حکومت غواړي چې د خوراکي توکیو مرستې ورته بیا بحالي کړي. د دې کډوالو مشران هم همداراز غوښتنه کوي چې د سیمې هغه اوسیدونکي چې خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته باید برابر کړل شي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
موبایل کو حق دو، حق دو، موبایل کو حق دو، حق دو. د پېښور پریس کلب خوا کې د خیبر قبایلی سیمې نه د بې کوره شوي خلکو د احتجاجي ناسته د روژې په میاشت کې هم دوام لري. د دغه احتجاج کوونکو مشري د خیبر ایجنسۍ د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال اپریدی کوي او نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د بې کوره شوي خلکو د راشن د بیا بحالولو او په خیبر ایجنسۍ کې د هغوی د کورونو او کلو د آبادولو په اړه د دوی غوښتنې نوي منل شوي، تر هغه به د دوی د احتجاجي ناسته دوام لري.
دوه قسمه متاثرین دي چې یو د هغې علاقې چې کلیر نه دي او هلته فوجي عملیات شروع دي، د هغوی دلته راشن بند کړو، د هغې د آی ډی پی سټیټس یې ختم کړو. هغه خلک چې بره تللي دي، د هغوی بچوله نه سکول شته، نه اوبه شته، نه بجلی شته، او کوم کورونه چې په بمونو کې ډزېدلي وو، د هغې د جوړېدو سروې او د پیسو ورکولو عمل بالکل ختم دی. د 35,000 نه بو خل دلته متاثره پراته دي چې علاقې کلیر نه دي، او هغه خلک چې هلته تللي دي وو تلکه خلک تللي دي.
د باړې د تختاکي کلی نه د بې کوره شوي یو سپینګیري بختورګل نه مې پوښتنه وکړه چې د باړې زیات خلک خو واپس خپلې سیمې ته ستانه شوي دي، نو تاسې ولې خپلې سیمې ته واپس نه ځئ؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل:
زه نه ځم، زما کور وران دی، لا امن نشته، په امن مې نه چې کوینځې وران دی، نو زه څه شي لاړه شم؟ دلته خیمو کې چې څه خوشحال بدای ما دغه ګرمۍ له چې بس هلته لاړ شم، هلته هم به بدی وم، او دلته هم چې که نور څه نه وي یاره خیمو کې خو به پروت یم، خپله مینه مې ځانله جوړه کړې یاره دمره چې هغه دوه درې کسب کې راځو. راشن یې روبنده بند کړی دی، درې میاشتې څلور وشوې چې روبنده بند کړی دی، او دلته چې کونجي بدلو چې کیم کې ناشي وي اله سره نه.
د خیبر قبایلي سیمې نه د بې کوره شوي دې خلکو د احتجاجي ناسته د تیرو اته شورزو راهسي دوام لري، او دوی وای تر دې دمه د پولیټیکل انتظامیه او د گورنر هاوس لخوا د دوی هیڅ پوښتنه نه ده شوې. دوی وای کچيري د دوی غوښتنې ونه منل شوې، نو دوی به د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناسته وغځوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشت افغان کډوال وایي د کوهاټ ضلع انتظامیه زوروي او ورته د سیمې د پریښودو لپاره وایي. د کوهاټ تحصیل ناظم بیا دغه خبره ردوي او وایي دوی یوازې د پاکستان مرکزي حکومت ته ویلي چې په سیمه کې د افغان کډوالو موجودیت د انتظامیې لپاره یو اضافي بوج دی او باید په دغه لړ کې حکومت د دوی د ضلع له انتظامیې سره ځانګړې مرستې وکړي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر رپورټ راکوي.
لمشل رډیو سره خبرو کې په کوهاټ کې مزدوري کوونکي گاډو او ریړو والا افغان کډوال وایي چې دوی د کوهاټ د انتظامی او تحصیل ناظم لوجی مزدوري نشي کولای، ځکه چې یو خوا ورته وایي چې له کوهاټ دی اوزی او بل پلوتری د جرمانې په نوم پیسې اخلي. د لړکی د افغانستان د جلال آباد اوسیدونکي محمد شاهد مشال رډیو ته وایي:
"ورادم دا وایي چې رادله کارونه بند کړو، راځنه کله رانه مانی وسم په خدای وړه کمیټې کې نیولې ده، خدای تعالی کینو غوا بس موږ ډیر خبر خلکو ته وکول کی موږ خبر لس غوښ کی دینو موږ ډیر وخت هم دل تر جوړ ډیر شاله مدل ته وشلو غوا بس به کیرو
نو همدا شن یو بل د افغانستان اوسیدونکو بهرام خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
تر توا چې پورډ باندې لړم او درو مخ کی کاروس ته خو بل کار دې ټول دکانانو ټول کړي دي 5,000 جرمانه لګیدل نور غو زپوې کوم افغانان زیاته کی رړه کی بازار باندې کی ٹھیک ده پاکستان هم رړه کی بازار باندې کی زیاته ده ٹھیک ده او فرق پکې ده چې ګورنمنٹ
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کوهاټ تحصیل ناظم تیمور علی خان سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې په کوهاټ باندې د افغان کډوالو ډیر بوج دی، نو له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دې لړکی دې سبندوبس وکړي. بلپلو په پاکستانی رسنیو کې ویل شوی چې د کوهاټ انتظامی او یاد ناظم دغه افغان کډوالو ته تر دوړو کې اختر وخت ورکړي او ورته ویلي چې لدی روستو بعد وی ته په کوهاټ کې د اوسېدو اجازه نه ورکړل کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پاکستان د سنی اتحاد کونسل سلويخت مفتیانو په اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د مېرمنو وجنه غیر اسلامي فعل ګرځولې ده. د سنی اتحاد کونسل په فتوا کې ویل شوی د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او اسلام بالغه زنانو ته په خپل خوخه د واده کولو اجازه ورکړې ده. دا فتوا په داسې وخت کې مخته راغلی چې په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو یو شمېر پیښې مخته راغلي دي. د اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده حامد رضا په اپیل د یاد کونسل څلویښت مفتیانو په جاری کړي فتوا کې ویلي دي چې د غیرت په نوم وجنه جایز ګڼل کفر دی او زنانه په خپل خوخه د واده کولو وروستو ژوندۍ سوځول او یا وجل د اسلامي احکاماتو پر ضد دي. په فتوا کې ویلي شوي دي چې اسلام بالغ زنانه او ته په خپل خوخه د واده کولو حق ورکړی دی او اسلام د غیرت په نوم د وجنې په هیڅ صورت کې اجازه نه ورکوي. نو د پاکستان حکومت له هم پکار دي چې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازی وکړي او د زنانو وجنه او دوی ژوندۍ سوځولو فعل د ناقابل معافي او ناقابل ضمانت جرم وګرځوي. د سنی اتحاد کونسل مفتی سید رضوی وایي
د علمانو دا ذمہواری جوړیږي چې په ټولنه کې یو داسې کار کیږي چې لوجې انسانیت ته نقصان رسي نو ور له پکار دي چې د ولس رهنمایي وکړي. د زنانو د سوځولو چې دا کومې پیښې رامنځته شوې دي او په کوم تیزی سره پکې اضافه روانه ده نو علمانو د قرآن او حدیث پر رڼا کې دا خبره په ډاګه کړه چې داسې فعل لدی د اسلام نوم نه ورکړی کیږي بلکې اسلام خود داسې کارونو نه خلق منی کوي.
د ذکر دا چې دا فتوا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې په تیرو څو اونو کې د غیرت په نوم د وجنې یو شمیر پیښې رامخې ته شوې دي. مذهبي چارو نظر لرونکو مفتی فضل منان وایي چې اسلام کله هم یو انسان ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه د یو زنانه د غیرت په نوم ووجني.
ته هم دا اختیار حاصل لې چې هغه د ځان لپاره داسې مرګره وګوري چې هغه په معیار باندې کې برابري دا بالکل جایز دی او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. د غیرت په نوم باندې قتل دا بالکل د اسلام خلاف دی. دا د جاهلیت یو رسم او رواج دی زمونږ په ملک
کې. یاد دی وی چې د روان کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا په اپټاباد ضلع کې د جرګی غړو امبرین نومي جنۍ د غیرت په نوم ووجله او وروسته یې پرې پېټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې مونږ تاسو سندرې هم دروو د ګلپانې په غږ با د رحمان بابا د دې شعرونو خوند واخلو.
صبح شام ملا اسمی ولی دی دعا کرم صبح شام ملا اسمی ولی دی دعا کرم سواد خدایا ساد مہرو د وفا کرم سواد خدایا ساد مہرو د وفا کرم صبح شام ملا اسمی ولی دی دعا کرم سواد خدایا ساد مہرو د وفا کرم سواد خدایا ساد مہرو د وفا کرم ਕਰਮਾ کوم سوال د خدای ساده مې رود وفا کړم
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو وګی په پیښور کې د سحر نهنی می بجې کېدونکو دی د منور شانه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ورغوخته او په تورخم پوله دن خطو پاړی ورته احتجاج کړی دی یا د وزارت وایي چې د لړکی د افغان حکومت نه د تحقیقات او پاینده کې د داړول په خود مخنیوي غوښتنه کړي د شخړه د تیرې توار په ورځ هغه وخت راپورته شو چې پاکستانی ځواکونه په تورخم پوله خپل خواته د نوی گیټ جوړولو کار شروع کړ خو افغان چارواکي وایي چې د سرحدي تړونونو مطابق پاکستان په صفري نقطه د گیټ جوړولو نن با د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د مالی کال 2014 او 2019 لپاره بجټ وړاندې کولې شي د لړکې د وزیرالله هاوس پیښور نه مشال ریډیو تاسو ته ول شوی خبر پانه وای نن با اول د وزیرالله پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غونډه کیږي چې پکې با پرویز خټک د بجټ منځوري ورکوي د پیښور پریس کلب خواته د خیبر ایجنسی د کډوالو احتجاجي ناسته نن پاتې وشته مورز هم دوام لري دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دستنو شو او پاتې کډوالو سره د حکومتي مرستو ژمنه ترسره کړي د یادونه ولدا چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لوجه په لسګو نظر خلک به کور شوي او وفاقي حکومت ویلي چې دروان کال تر اخره بټول کډوال خپل سیمو کې بحال کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې خبرې واضح ثبوت نشته چې غنی د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو په کلب برید کوونکی وسلوال عامر متین ته د هیواد له بهره هدایات ورکړل شوی وو دغه پیخه کې چې د عام وجن تر ټولو خونړی پیخه وه پکې 50 کسان وجل شوي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې او د عراق فلوجه خارج د اسلامي دولت وسلواله ډلې په ولقه کې د خوښه سلور زره عراقیان ته په وټلو کې بریالي شوي دا په داسې حال کې د چې عراقي ځواکونو د یاد خار د یو مرکزی سړک د نیول نه پاس ولا رخلاصه کړی دا
او سوریدونکو د دینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريالي رفت انجم ناور
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې لاړخه د قبایلی سیمو لپاره ساتمي سفارښونه جوړول د یو داسې اهم ضرورت پوره کول دي کوم چې په قومي معاملاتو د لسیزو راهسې قرض وو ادارې تر مخه د یو رپورټ مطابق تیر کال د خارجه چارو مشر ستاج عزیز په مشرولۍ جوړ کړې شوې دا کمیټې په دې نتیجه رسیدلې وه چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ ګرځول د مسلې حل دی ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د سہالاتو لوجې ضروري ګڼلې کېده چې د دې ځای د خپل نظام جاری وساتل شي ورسره ورسره د پس د ملک نور علاقو په شان د قبایلی سیمو لپاره هم سګامونه پورته کول پکار وو اداري وایي چې اوس په قبایلی سیمو کې د امنیت بحالې دونه پس ضروری ده چې دغه علاقو خلکو ته هم بنیادی حقونه او سہولتونه ورکړي شي اداري په اخر کې وایي چې تمه پکار ده چې په دې تجویزونو وزیر ترجمه عمل وکړي شي او د سبب په فاټا کې د خوشاله او سوکاله نوې دور شروع شي ایکسپریس رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پولیو وایرس لا په پاکستان کې موجود دی د سله وجه چې تر اوسه پورې ملک د پولیو مرض نه پاک نه دی ګرځول شوی د وفاقي او حکومتونو لخوا د پولیو مرض ختمولو لپاره کمپین د سم منفی سوچونو ښکار شوی هم دغه وجه ده چې سمو د بس په ملک کې د پولیو یو نوی کیس را وړاندې شي اداري زیاتوي چې د پولیو په اړه د سن صبح هم د ناکام ښکار شوی ده او په کال 2014 کې سلور د پولیو کیسونه راغلي دي او د سن په خصوصي توګه لاړکانه ډیویژن کې جیکب آباد شکارپور او سکر علاقو کې د پولیو وایرس لاشته دی اداري وایي چې د سن نه زیات بد حال د خیبر پختونخوا دی چېرته چې ولس لخوا منفی رویو له وجې ماشومانو ته ویکسین نه کیږي او د پولیو پټی منو حملی کیگی اداری اخر گلی کی چې وفاقی او صوبائی حکومتونو لپکار دی چې یو فعال حکمت عملی وړاندې کی چې د پولیو ختمولو لپاره اوچت کړی شوی ګامونه سنتیجی راوړي او حکومت لپاره د اړه خپل هم احتساب پکار دی چې تر اوسه پوری د پولیو لپاره کړی شوی حل ځلو نه سنتیجه ترلاسه شوی او کنا
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
بریتانوی ګارډین رسپانه په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو د وجنو د زیاتیدونکو پیښو او حمله بریتانیا خبرېدونکو یوې بلې رسپانه انډیپندنت بیا د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنه خبرې کړې دي د دې لیکنو تفصیل تاسو ته ورو د برتانوی ګارډین رسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې په یو اونۍ کې د غیرت په نوم د ښځو د وژل کېدو دوه پیښې مخته راغلي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار پولیسو ویلي یو 55 کلن پلار خپل لور او د هغې خاوند د دې لپاره ووژل چې دواړو د ده له اجازې پرته واده کړی و. ورځپاڼې د پولیسو د یوه ځایي افسر په حواله لیکلي 48 کلنه سبا او د هغې 45 کلن خاوند کرامت علي شاوخوا یو نیم کال وروسته په لاهور کې د سبا کور ته ورغلل چې له مور او پلار سره یې روغه جوړه وکړي، خو هم هلته دواړه ووژل شول. له دغه پیښې څو ورځې وړاندې هم په لاهور ښار کې د زینب بیبي په نوم یوه جنایه د هغې مور له دې کبله ووژله چې هغې هم د مور د مرزا خلاف په خپله خوښه واده کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د زینب بیبي وژنه یو غیر اسلامي فعل وباله او د دغه وژنې د هر اړخیزه پلټنو امر یې وکړ. لیکنه کاږي په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د هغوی د کورنیو د غیرت په نوم وژل کیږي. لیکنه زیاتوي پر همدغه موضوع په انګریزي ژبه جوړ شوی یو مستند فلم 13 فبروري میاشت آسکر جایزه ګټلې وه. بل پلو هم له برتانیا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ د افغانستان د جګړې د وحشتونو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د غور ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې 13 دسمبر طالبانو د فضل احمد په نوم یو کس د هغه له کوره بهر ته وویست او په ژوندونه یې سترګې ترې وباسلې. احمد چې 20 کلن و او خواري مزدوري به یې کوله لا هم ژوندی و او چغې وهلې چې حمله کوونکو د هغه له بدنه پوستکی لرې کړ، بیا یې له یوه اوچت بام څخه ښکته ګزار کړل او ویې واژه. ویل کېږي طالبانو ځکه احمد په دومره بېرحمانه ډول وواژه چې د نوموړي د لرې کومو خپلوانو څمود وړاندې د طالبانو یو قومندان وژلی و. له هغې وروسته چې د دغه پیښې عکسونه او ویډیو خپره شوه، طالبانو وویل چې دغه جرم د دوی ملګرو نه دی کړی. بیا هم د لیکنې تر مخه د افغانستان په جګړه کې په دې وروستیو 6 میاشتو کې د وژنو داسې پیښې رپورټ شوي چې مخکې ساری نه و. په لیکنه کې د شنونکو په حواله ویل شوي د افغانستان جګړه په داسې حال کې لا ډېره وحشي شوې چې د طالبانو په لیکو کې درزونه جوړ شوي دي. لیکنه زیاتوي د هیواد په اکثر ځایونو کې ځوانو طالبانو ته قوماندې په لاس ورکړل شوي چې هغوی پر انټرنیټ د انساني شکنجو او وژنو ډول ډول ویډیوګانې ګوري او غواړي چې هماغه طریقې د افغانستان په جګړه کې وکاروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کوم روښانه دلیل نشته چې څرګند کړي هغه وسلوال کس چې د دې هیواد په فلوریدا ایالت کې د یکشنبې په شپه لږ تر لږه 49 کسان ووژل له بهره د دې برید لارښوونه ترلاسه کړې وه. براک اوباما وویل داسې ښکاري چې عمر متین په انټرنیټ کې د بې لارې کوونکو تبلیغاتو تر اغېز لاندې راغلی او د ده لخوا ترسره شوې برید د کوم لوی پلان برخه نه وه. د داعش ډلې که څه هم د افغان ټبرې امریکایي خپل وسلوال بدلی، خو تر اوسه یې د دې برید مسولیت رسمن پر غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
د امریکا د اولنډو په ښار کې د همجرس کرایانو پر یو نایټ کلب شوې حمله د امریکا په تاریخ کې په دې بڼه تر ټولو مرګونې حمله ده. ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ ویل عمر متین چې د دې برید ترسره کوونکی پیژندل شوی ښایي د افراطي او سختدریزو ډلو تر اغېز لاندې راغلی وي، خو تر اوسه داسې مستقیم دلیل نشته چې نوموړي دې د چا په امر فعالیت کوه یا د دا حمله د یو لوی تروریستي پلان برخه وي. ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې اړه څېړنې لا لومړني پړاو کې دي او ترې څرګندېږي چې 29 کلن عمر متین له داعش ډلې سره د بیعت اعلان کړی، ځکه چې په انټرنیټ کې د افراطي ډلو تر اغېز لاندې راغلی. اوباما وایي چې دې ستونزه چې ورسره مخ یو په انټرنیټ کې د دا ډول تبلیغات او له اسلام څخه د انحراف مسله ده. دا تبلیغات کولی شي د هغه کسانو چې ستونزې لري او یا کمزوري دي پر ذهنونو اغېز وکړي. دوی له دې تبلیغاتو انګېزه اخلي او دلته په امریکا یا نور هیوادونو کې د خلکو پر ضد اقدام کوي چې ډېره خوشنونکي ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې په هیواد کې باید وسلو ته د خلکو د لاسرسي قوانین هم وڅېړل شي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې عمر متین چې په امریکا کې له افغان مور او پلار زیږېدلی دی خپل سرتیری بللې، خو پر دې سربیره هم د داعش ډلې په رسمي توګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. پولیس وایي برید کوونکي د یو اتومات ټوپک سره د شپې 2 بجې په ډزو شروع وکړه او مخکې له دې چې ووژل شي 3 ساعته یې په نایټ کلب کې یو شمېر کسان یرغمل کړي وو. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې څېړونکي دا هم څېړي چې برید کوونکي په قصدي توګه د همجنسګرایانو نایټ کلب هدف ګرځولی و که څنګه. د امریکا ولسمشر وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو ورته د پیښې په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو احتمالي کاندیدانو هم د دې پیښه په اړه څرګندونه کړې. ډیموکراټي هیلری کلینټن د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وسلو ته د خلکو پر لاسرسي د محدودیتونو رامنځته کول او د امنیتي هڅو زیاتولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې په امریکا کې باید له مسلمانانو څخه د ویرې فضا رامنځته نشي. و جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د مسلمانانو په اړه خپل پخانه نظر تکرار کړی او ویلي دي له هغه هیوادونو چې د تروریسم سابقه لري باید امریکا ته د خلکو په ورتګ بندیز ولګول شي. نوموړي د امریکا پر مسلمانانو انتقاد کړی چې ولې تر دې مخکې د عمر متین په اړه امنیتي ادارو ته معلومات نه ورکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی چې د دې ډلې ایزي وژنې له کبله باید کومې شخصي ډلې یا د خلکو کوم ځانګړي دین یا طایفې ته د ملامتۍ ګوتونه نیول شي. جان کیری وایي موږ باید خلک سره راوځای کړو او همکاري وکړو څو د تل لپاره د داسې کرکې او دهشت خپرونې چې تیره ورځ په ډیره وحشیانه توګه وشوه مخه ونیسو. د افغانستان، ایران، فرانسې، برتانیې، جرمني او چین په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو دا برید خندلی او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلې. په نیویارک کې سیګیدل عمر متین د فلوریدا په ایالت کې په یو امنیتي شرکت کې کار کوي. نوموړي د 2018 میلادي کال راهیسې د وسلې ګرځولو جواز درلود. د نوموړي په خانه میرمنې ویل چې خاوندې رواني تعادل نه درلود.
وایس اف امریکا ډیوبو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی یو سړنیز رپورت خایي چې په نړۍ کې د اټومي سرو کشمیر د تیر کال پرتله کم شوی. خو هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري د خپل دغه وسلو د اسري کولو چارې پر مخ روانې کړې دي. د امریکا او روسیې په اړه بیا په دغه رپورت کې ویل شوی چې د اټومي وسلو د کمولو لړۍ تیز کړې ده. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
تیر کال که هم هغه نه وي وادونو چې اټومي وسلې لري نه کې نه نه دي کودلې چې خپل دغه وسلې بل منځ وړي. خو په دې کال په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر کم شوی دی. دا د هغه څېړنیز راپور نتیجه ده چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ نوې خبر کړی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې په دغه کلنی راپور کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا ټول د روان کال د جنوري تر لومړۍ نیټه 15,395 اټومي وسلې درلودې چې تیر کال شمیر 15,850 و. د دغه وسلو 4,140 سرو کې د کارولو لپاره فعال دي. په دې معنی چې هغه د توغندیو په سر انخلول شوی یا هم د عملیاتي ځواکونو په اډو کې ځای پر ځای دي. د راپور له مخې دغه ټول اټومي فعال سرو کې په متحدو ایالاتونو، روسیې، برېټانیا او فرانسې پورې اړه لري. د سټاکهولم څېړنیز انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د اټومي وسلو زیرمې چې د سړې جګړې په کلونو په تیره بیا د 1980 لسیزې په نیمایي کې ډېرې زیاتې شوې او شمېر شاوخوا 10,000 ته رسېده اوس ډېرې کمې شوې. او یو اساسي علت هم دا دی چې روسیه او امریکا ډېرې دغه وسلې له منځه وړې دي. خو له دې سره سره ویل شوی چې روسیه او متحدو ایالاتونو دواړو د اټومي وسلو د عصري کولو پراخ او له لګښتونو ډک پروګرامونه مخته نیولي دي. له راپور سره سم نورو هیوادونو لکه چین، هند او پاکستان چې د اټومي وسلو کمې زیرمې لري بیا د دغو وسلو د فعال کولو د نوي سیستمونو پروګرامونه پیل کړي یا یې هم د پیلولو اعلان کړی دی. د اسوشیټډ پرس د راپور سره سم اسرائیل چې هیڅ کله نه دی ویلي چې اټومي وسلې لري یا د هغو درلودل رد کړي د اټومي سروکو لیږدولو لري واټن وشتونکی توغندی آزموي. ګومان کېږي چې شمالي کوریا به تر لسو پورې اټومي سروکي جوړ کړي وي. خو دا نه ده څرګنده چې دغه کمونیستي هیواد به د کارولو لپاره دغه وسلې تولید یا فعالې کړي وي. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ چې په 1968 کال تاسیس شوی او د لګښتونو یوه برخه د سویډن حکومت تامینوي په نړۍ کې د امنیت د وسلو کنټرول او بې وسلې کولو پر مسایلو څېړنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا یو لړپوړي پوځي کمانډان ویلي هیواد یې خپل متحدینو غواړي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي. چې په خبره یې تر 2000 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په کلنی ډول د 15 میلیارډ ډالرو بودیجه وساتلی شي. په دې اړه په کابل کې د امریکایي جنرال د څرګندونو جزئیات له اجمل انڅخاورو.
پوځي کمانډاران د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مالی مرستو دوام مسله د ناټو د مشرانو له هغه غونډې مخکې راپورته کوي چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې په وارسا کې جوړ شي.
په دې غونډه کې په ناټو د پوزي تړون د غړو هیوادونو مشان د افغان حکومت سره چې همدا اوس وسلوالو طالبانو سره په توده جګړه بوخته د مرستې او ملاتړ پر موضوع بحث وکړي. تورن جنرال سکیپ ډیویس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې باندې قوي توافق شته، په ځانګړې توګه د دفاعي مشرانو لخوا چې د افغانستان سره ملاتړ باید دوام وکړي. نوموړي وویل هغه سخت دریځي چې دلته په سیمه کې روانه ده د ناټو د امنیت سره تړلی او په دې برخه کې د غړو هیوادونو ترمنځ د هر ممکن ملاتړ د برابرولو نیت موجود دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي د لویدیځو هیوادونو هغه هڅې چې غوښتلې د افغانستان له جګړې ځان جلا کړي د غلطه د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي. کله چې د ناټو د غړو هیوادونو او د دوی د متحدینو مشان په 2012 میلادي کال کې په یوې ورته سرمشریزه کې راټول شي وو، نو داسې پلان کړ چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې هم ورو کم کړي. خو جنرال ډیویس وایي د 2012 او 2014 میلادي کلونو په مقایسه شرایط بدل شوي. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل د وسنی پلان لمخې د امریکا متحده ایالات د کال له 3.5 میلیارد ډالرو یو څه زیات اندازه پیسې برابروي. نور هیوادونه له 900 میلیونو تر 1 میلیارد ډالرو پورې بسپنه ورکوي. خپل افغان حکومت د کال 400 میلیونه ډالر د امنیتي لګښتونو لپاره له خپل عوایدو چمتو کوي. دا هغه ونډه ده چې جنرال ډیویس تمه لري چې زیاته بشي. پوځي قومندانان وایي تمه یې دا ده چې د تمویل دا سطح لږ تر لږه 4 کلونه نور هم دوام وکړي. امریکایي جنرال سکیپ ډیویس وایي افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ورکړي، نو روزل شو سرتیرو او د زیانمنو شو وسایلو بدلون ته اړتیا لري. د خغلی ډیویس په وینا افغان ځواکونو مقاومت وکړ، خ جګړه وکړه، خو په عین حال کې لستونزو سره هم مخ وو. د په وینا طالبانو تر هغه ډیر مقاومت وکړ چې تمه یې کېده او همدارنګه د سولې خبرو ته هم زړه خنه کړ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د میر خان په غږ د سندرمو تاسو لپاره راوړی.
درڅ ختلم در تمی وانا قتلوا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر وجڑلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا ٹھکو دزہار د پار جنستا چپے کے دل مادر توان وگلوا میں بخا لگے دین شم تدبیر چاری
سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا هارون ل درد نا نندیا شیر تپنا را وڑے هارون ل درد نا نندیا شیر تپنا را وڑے جڑان د توری جڑان د توری جڑان د توری میرا
د امیر خان بغاک مسندر اوریدا اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی راځیو. بل رپورټ ته د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو یو شمیر خبریالان په ځینو سیمو کې امنیتی ستونزې د بیلابیلو وسلوارو ډلو شتون او د چارواکو لخوا رسنیو ته د پیښو په اړه د معلوماتو نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼي. بل لورته یو شمیر خبریالان هیواد او خلکو ته د رسنیو پر ژمنتیا ټینګار کوي او وایي چې رسنۍ باید هغه څه خپاره نه کړي چې د خلکو او قومونو په منځ کې د نفاق د پیدا کېدو لامل کیږي. نجیب الله الوخیل پر دغه موضوع رپورټ راکوي.
د سوال ختیځ زون پکتیا پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي په یو شمیر سیمو کې خراب امنیتي حالت د بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون او د پیښو پر مهال د چارواکو لخوا رسنیو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی د رسنیز کار پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. د لوګر ولایت یو تن آزاد خبریال شفیع الله افغانزی مشال روډي ته وایي په ځینو سیمو کې د ناامنیو ډیروالی د دې لامل کیږي چې دوی د پیښو مسایلو د حقیقي بڼې په خپرولو کې پاتې راشي.
کله چې یو که رامنځته کیږي په کومه سیمه کې تناړون چارواکي دې ته نه حاضرېږي تر څو معلومات ژر تر ژره ورکړي. او بل په یو شمېر سیمو کې د امنیت نشتوالی ده هم ځینې ستونزې دي چې ژورنالستان یا هم خبریالان سره مخامخ دي چې هغو سیمو ته دوی سفرونه نه شي کولای تر څو دغه سیمې اصلي انځور خلکو ته او ټولنې ته هغه په ډاګه کې ویښي.
د لوګر ولایت یو بل تن خبریال حکمت الله واقد تر ټولو زیات بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون د رسنیز کار پر وړاندې د اصلي چالش په توګه ښيي.
استوال د خانه د حکومت خانه او ته نه پیژاند استوال له خانه خبريلان غوخل کیږي نامني او بلا بلا استوال ډله خبريلان کو دي کارونه مخنيسي.
د هواد او خلکو لوی ګټو ته درسنه وشمنتیا هغه مسله چې ډیر کله په رسمي مجلسونو او د خلکو په منځ کې پر بحث کیږي. د پکتیکا د پښتون غاک پونم دی وسیمه ای زراړی خبريال خیرالدین زکی وای درسنه خبريالان باید ادر کول لري چې د کوم مسالې خبرول ولسته په ګټه او د کوم خبرول د ستونزو دراوالړولو لامل کیږي.
یو څوک چې ژورنالیست کیږي یو څوک چې خبريال کیږي دا درک لري کنه دا فکر ورسره وي چې دا د ماده یوات په ګټه دا میپتاون دا د کلتور په ګټه دا پتاون.
ژورنالیست او د نظر خاون زاهد شاه انګار هم غوښتنه کوي چې ژورنالیستان د خپل رسنیز کار په جریان کې هغه اخلاقي موازین په کلک مراعات کړي چې ورځې وړاندې د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون په ملي کنګره کې د افغانستان د نږدې ټولو ولایتونو د خبریالانو د استازو په ګډون تصویب شول.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کوم پښتون سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتون ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کو د کراچای په مومن آباد سیمه کې د باچا خان روختون د ودانای کارونه لتیرو شاوخوا 15 کلونو راځي روان دي چې لا هم بشپړ شوی نه دي. د سیمې خلک وایي د سین صوبې حکومت د روختون نوم بنظیر روختون ته بدل کړي. خو د سین صوبې په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند په خوانې غړې امیر نواب وایي د روختون نوم نه دی بدل کړل شوی. بلخوا د سین صوبې د صحت وزیر وایي چې په دغه صوبه کې نه خو د باچا خان او نه هم د بنظیر په نوم کوم روختون شتون لري. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورت اورو.
د 2013 میلادي کال نو وړاندې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د ګډ حکومت غړې او د هغه وخت مزدورانو صوبایي وزیر امیر نواب وای چې دوی په مومن آباد سیمه کې د باچا خان جنرال هسپتال په نوم د دغه روغتون د بنیاد تیګه کې خو دی و.
دا جمله پروجیکټ کو وزیر کار ته کمپلیټ کول او هغه لکه چې دا نو وزارت او وزارت هم ملي کوټه دا څو غنه نو بیا ظاهر خبره ده چې دا خلک په دونه توجه نور دی لاندې د درې پیړې موږ په میټینګ کې په دې شرایط دی بس موږ کمپلیټ کو پرې کال کې پروش کول سره میټینګ شو لیکن هغه هغه
دغه روغتون کې یو کال کار نه کېدلو کوم چې اوس یو واری بیا پیل کړی شوی دی. خو دلته کارکوونکي یو مشر علم زیب وای چې د دې روغتون نوم بدل کړی شوی دی او هم د نوم له کبله یو کال فنډ نه راتلو.
مخکې د کم دغه راتلو باچا خان بنوم باچا خان جنرال هسپتال بنوم
د سند صحت صوبائی وزیر جام مہتاب ڈہروائی چھ صوبہ کی نہ خود باچا خان پنم کم روختون جوڑی گی او نہ بے نظیر روختون پنم پروژہ ددوی پ علم کے دا
سچ کوئی باچا خان کے نام سے ایسی ہاسپٹل
دیوائی زما دا علم مطابق دا باچا خان پنم دا سے کم روختون دلتا نہ جوڑی گی نہ آواز باچا خان پنم بلکہ دا بے نظیر پنم ہم دلتا صوبائی حکومت لخوا دا روختون کم پروژہ نشتا کوینو زما مخ طبخا مخا تیر شوے وے. کسه هم د صحت صوبایي وزیر د دغه روغتون نه خبره ده خود کراچي مومن آباد سیمه پنځم نمبر کې د باچا خان جنرال هسپتال یا عمومي روغتون په نوم د 200 بسترو روغتون پروژه د 50 کالو راهسه روانه ده. د غلطه کارکونکو وایي چې د نیمه نه زیات کار سرته رسیدلې ده ولې د فند د کمی له کبله دلته د ودانۍ کار د لم لیټ ښکار وی. محمد عمران مشال ریډیو کراچي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوې داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اردن کو سلام پختونخوا خبرونه د پای شی بی دی د مینا ګل په غږ د حمزه بابا لدی غزله تاسو خوند واخلی او ترغی ورستا د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
سگوری 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 یار جی اس
باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري
د باختر